سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د خبري خبرونې ته مو زه فريده سيال د میر احمد صفي د تخنیکی چارو وبسم بلختر کلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت بیان زوی الله مجاهد وایي د ملګرو ملتونو راپور حقیقت نه لري او د دوی حکومت عمومي افه په ټولي زتو غملي کړی ده. غلی مجاهد نن د خبره پر خپل ایکس شبکې افغاني ټوټر کړی ده. مجاهد زیاته کړی ده چې د انتقام اخیستنې ځینې شخصي او نامعلوم موارد شته او د طالبانو حکومت یې په وړاندې جدي پلټنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت نن ویلي و داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تیر جمهوري نظام د سلګونو پخوانیو چارواکو وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونه کړې ده. دا راپور چې یو نامه نن خپور کړی و د 2020 کال د اګست له 15مې د 2023 کال د جون تر 30مې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تیر جمهوري نظام د چارواکو وسلوالو ځواکونو په وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر 800 ډېرې پیښې ثبت کړې دي چې په دې کې د غیر قضایي وژنو په خپل سر نیول او توقیف شکنجه او ناوړه چلن او د جبري ورکېدو پیښې مستند شوې دي. په راپور کې راغلي دي د سرغړونې په داسې حال کې دي چې طالبانو د تیر حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو او نورو چارواکو ته د عمومي بخښنې اعلان کړی و. طالبانو په کابل کې د ایران د نیمه دولتي تسنیم خبري اژانس اکاسا او ویب لیکونکي نیولای دي. د خبري اژانس نن پر خپل ټویټر لیکلي دي چې محمد حسین ولایتي د شنبې په ورځ د کابل هوایي ډګر نیول شوی دی. د تسنیم خبري اژانس په خبره ولایتي په قانوني ډول افغانستان ته تللی و. د نیول کېدو په اړه ورسره طالبانو هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک کړي. تر اوسه طالبانو د ولایتي د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو ایراني اکاس نیول په داسې حال کې دي چې همدا مهال د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر نور خبريالان له طالبانو سره په بند کې دي. په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په برید کې اولس پوځیان وژل شوي دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې دا برید نن سهار د جنوبي وزیرستان د شولام خیسو په سیمه کې د پوځو په دوو موټر شوی دی. امنیتي چارواکو د نوم نښودو له پشرت مشال اړې ته ویلي دي چې له وسلوالو سره په نښته کې د پوځ د یو چارواکي په ګډون اولس نور پوځیان وژل شوي دي. د چارواکو په خبره په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوي او سیمه اوس مهال د دوی په کنټرول کې دی. تحریک طالبان پاکستاني اچ ټي پی د برید مسؤلیت منلی دی. ویلي دي چې په دې برید کې 18 پوځیانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. او افغانستان د اصولو 240 منډو په توپیر نمړی لوبه له پاکستان وبایلله. د پاکستان ملي لوبډلې په خپلې اغېزمنې چټکې توپچونې سره وکړای شو چې افغانستان ته په 240 منډو ماتې ورکړي. افغان لوبډلې د پاکستان د 202 منډو پوره کولو په تعقیب یوازې 95 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره په توپچونې کې مجیب الرحمان تر نورو ښه وځلېده او درې لوبغاړي وسوځول. په پاکستاني توپوهونکو کې بیا امام الحق نیمه سلیزه ووهله. د افغان توپچونکو دلی رحمان الله ګوربز مخه خو چاتل لسمندي وکړي. د پاکستان لپاره حارث روف بیا ډېر ښه وزلې د هغه 15 لوبغاړي وسوځول او شاهین شاه اپریدي دوه وکټې واخیستلې. ټاکل شوې ده چې دواړه لوبډلې به د راتلونکي پنځشنبې په ورځ د اګست په 23مه نېټه دوی مسالې ترسره کړي. خبرونه مو واورېدل. وړاندې درته د مطالب لرو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت ویلي دي چې داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تیر جمهوري نظام د لسګونو پخوانیو چارواکو وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. وړاندې به په خبرونو کې په دې اړه درته راپور او جزئیات ولرو. د بهمرا سره واورې چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی. دې سازمان دا زیاته کړې ده چې په افغانستان کې د ښځو حقونه په نشت حساب دي. وړاندې په دې اړه هم درته راپور لرو. د بهمرا سره واورې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان ویلي دي چې افغانستان له لوږې سره مخامخ دی. نورستان ته به هم ورشو چې هلته اور لګیدنه رامنځته شوې ده او ځینې کورونه سوځېدلې دي.
نن مازدیګر مهالې په کامدېش ورځپاره مونډګل په کلي کې برق بلند شاتې د وژنه یو کور ور واغسته. د هغې سره په څنګ کې دیارلسو نه زیات کورونو ته زیان اوښتی دی. د الله په فضل سره جاني تلفات نه لري.
غزنی ته به هم ورشو چې هلته په دې وروستیو کې خلک شکایت کوي ترافیکي پیښې زیات شوې دي.
که موټر سایکل په مخه ورته که موټر ورته دغه زرس راغون عبادت به خلار نه ورماجمی نار دی نه ورکه سی یو مخ یا خامیه ته جنوا چی یا یو درې ترغو څوغه توس سترګه اخلی نه لار دی نه ورکه سی په مخ ورځي ټکر کوي لبال سره لګي
نور مطالب هم شته عملتي هم غواړم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت نن ویلي داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تېر جمهوري نظام د لسګونو پخوانیو چارواکو وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونې کړي دي. دا چې په دې اړه یو نامانور څه ویلي دي ورزود امید سهرمل په دې راپور کې ورو
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي واک تر طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د 2021 کال له اګست میاشتې د 2023 کال د جون تر دیرشمې د مخکني جمهوري نظام د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقض له 800 زیاتې قضیې ثبت کړي. یوناما په افغانستان کې د پخواني افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې خپل راپور کې چې نن یې خپور کړی لیکلي په دې قضیو کې وژنې خپل سرې نیونې شکنجه ناسم چلند او ګواښل شامل دي. د یوناما پر راپور کې زیاته شوې په دې موده کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوي چې د یوناما له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بنخونو او یا هم نامعلومو ځایونو ته له لیږلو وروسته وژل شوي دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله اکس شبکه دا راپور له حقیقته لرې بللی او زیاتوي د اسلامي امارت له لورې او عمومي عفو په ټولیزه توګه عملي ده. خو مجاهد دا مني چې د انتقام اخیستو ځینې شخصي موارد شته چې په خبره یې دوی په جدي ډول څېړي. مګر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت د بشري حقونو مسؤله فیونا فریزر وایي له عمومي بخنې وروسته د بشري حقونو نقص د هغو کسانو له باور سره چې ملاتړ یې تضمین شوی و خیانت دی او دا ښیي چې دا بخنه په سم ډول عملي شوې نه ده.
په ټول افغانستان کې سرغړونې شوې. دوی ټول هوکړه لیکونه او د بشري حقونو نړیوال کنوانسیونونه چې افغانستان یې غړیتوب لري او اوسني چارواکي باید ملاتړ وکړي نقضوي.
د یوناما په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د عمومي بخنې په اړه هیڅ ډول لیکل شوی سند نه دی خپور شوی او یوازې د طالبانو د مشر په توصیه بسنه شوی او له همدې امله شکایتونه او سرغړونو ته د رسیدنې په اړه هیڅ تګلاره نشته. یوناما د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکوونکو د بشري حقونو نقص یو له جدي اندېښنو بوی او له طالب چارواکو غواړي چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي د بشري حقونو د نقض مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې یې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقونو خوندیتوب تضمین کړي. په ورته وخت کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ویان اجمل عمر شینواری د یوناما راپور په افغانستان کې د روانو واقعاتونو هنداره بولي. هغه نن ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه او افغانان باید په یو سیاسي محور کې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي.
کوم شمیرې چې یوناما ته په لاس ورغلي ډېرې کمې دي. په ټول افغانستان کې د بشري حقونو نقص روان دی. له نړیوالې ټولنې هیله کیږي چې یوازې د دې ډول راپورونو خپرول بسنه نه کوي او عملي اقدامات وکړي ځکه طالبان وښودله چې تر اوسه هیڅ ډول تفاهم او مذاکرې ته غاړه نه ده ایښې.
له دې وړاندې هم یو شمېر بنسټونو د طالبانو د رژیم لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنو او شکنجه کولو پیښې مستندې کړي خو طالبانو لکه د نن رد کړي دي.
راپور کې مو واورېدل چې د ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي و چې طالبانو په تېرېدو کلونو کې د بشري حقونو څخه سرغړونه کړې ده. بل پلو بیا د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له واکمنۍ راوروسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی. دې سازمان په خپل راپور کې چې تېره شپه یې خپور کړی دی لیکلي دي وخت د طالبانو له رسېدو وروسته نجونې له زده کړو منع شوي، بندیانې شوي، د بیان ازادۍ تر پښو لاندې شوي ده او د ملکي تلفاتو راپورونه هم شته دی. د بخښنې نړیوال سازمان په طالبانو غږ کړی دی چې له دې ټولو کړنو لاس واخلي. تفصیل بیا هم د امید سهرمل له اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د نجونو خصوص زده کړو بیان ازادۍ او ملکي مرګ ژوبلې په اړه د طالبانو یو شمېر ځپونکو اقداماتو ته کتنه کړې. د سازمان په خپل اکس شبکه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ راوروسته افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی. په بیان کې یو شمېر ارقام خپاره شوي او لیکي واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته یعنی د 2021 کال له اګست څخه د 2022 کال تر جون پورې طالبانو 1230 کسان نیولي چې 1318 یې ښځې دي. د بخښنې نړیوال سازمان دا نه دي لیکلي چې دا کسان په کوم جرم نیول شوي خو طالبانو تر ډېره معترضې ښځې او یو شمېر نور هغه فعالان نیولي چې د بشري حقونو پر ضد او د نجونو د زده کړو خلاف د طالبانو طالبانو پریکړې ننګولې وي او یا یې هم د طالبانو په سیاستونو نیوکه کوله. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم لیکلي چې طالبانو 1.1 میلیون نجونې له ثانوي زده کړو او له 100,000 ډېر نجونې او ښځې پوهنتونونو ته له تلو منع کړي دي. تر خوا یې د 2022 کال په څلورمه روبه کې د ښځو د ګمارنې کچه د 2021 کال د دویمې روبې په پرتله 25% کمه شوې. د بخښنې نړیوال سازمان داسې مهال دا ارقام خپروي چې طالبانو له محدودو دولتي ادارو پرته په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې. که څه هم د ښځو او نجونو په زده کړو او کار د بندیز پرېکړه د طالبانو حکومت د افغانستان کورنۍ مسله بللې، خو د طالبانو دا پرېکړه په نړیواله کچه په پراخه کچه غندل شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم ویلي دي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 43% رسنۍ سقوط شوي او تر څنګ یې 78% ښځینه او 25% نارینه خبریالان بېدندو شول. د بخښنې نړیوال سازمان د ملکیانو مرګ ژوبلې ته هم اشاره کړې او وایي چې د 2023 کال له اګست د 2023 کال تر مې میاشتې پورې 1,095 ملکیان وژل شوي او 2,690 نور ټپیان شوي. یاد سازمان دا نه دي ویلي چې دا ولسی مرګ ژوبلې د کومې وسله والې ډلې د بریدونو له امله رامنځته شوې، خو پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته که څه هم طالبانو په ټول افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړې، خو وخت ناوخت د داعش وسله والې ډلې په حملو کې ملکی ژوبره اوښتې ده. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي نه یوازې دا چې طالب چارواکو د افغانانو د حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د ساتنې په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړي، بلکې تاوتریخوالی یې پیل کړی او له بشري حقونو یې پراخه سرغړونې کړي. د دې سازمان له قوله طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقونو ساتنې کلیدي بنسټونه ړنګ کړي، د بیان ازادي یې له منځه وړي او په زرګونه افغانان یې په خپل سري ډول نیولي، بندیان کړي، شکنجه کړي، ورک کړي او ان وژلي دي. په راپور کې دا هم لیکل شوي چې اوس مهال په افغانستان کې خبریالان او د بشري حقونو ملاتړي، هنرمندان او مذهبي او قومي لږه کې په خطر کې دي. د طالبان حکومت د دې راپور په غبرګون کې د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې ویاندویان ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هاخوا یو شمېر افغان فعالان هم د طالبانو ځپونکو اقداماتو ته اشاره کوي او وایي د طالبانو کړنو افغانستان تیارو ته وړلې. یو ښځینه خبریاله چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو بیا واکمنېدل په افغانستان باندې افغانستان 40 کاله بیرته شاته لاړه، ولس یې وځپل شو، ولس یې ورک ورک شو. په دې 2 کلونو کې چې طالبان په افغانستان باندې واکمنه ده، د هرې خوا نه ضربا او دردونکي حالات په ښځو باندې راځي، خصوصا ښځې چې ورځ تر بلې دردېږي، ورځ تر بلې ځپل کېږي.
یوه بله مدني فعاله چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، وایي طالبانو تر ټولو سخت اقدامات د ښځو او نجونو پر ضد کړي.
پرله پسې توګه چې هر امر یا مکتوب راځي، هغه پر افغان مېرمنو باندې راځي. که لومړی مجاهدونه وکړو، لومړی د مکاتبو موضوع و چې تقریبا د 2 کالو څخه په تېرېدلو سره بند پاتې دي، او دغه تر څنګه پونتونونه دي چې د افغان مېرمنو په وړاندې یو لوی خنډ کېدلی سي. دغه څخه وروسته چې کله د موساتو موضوع سوله، چې ټول هغه مېرمنې چې په ولایتو مرکز کې په موساتو کې کار کوي، هغوی له کارونو څخه وشړل سول یا پر کور باندې کښېناوستل.
خو د طالبان حکومت بیا د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو او د ښځو د کار بندیز په اړه په دوی د لګېدلو ټولو بندیزونو دفاع کړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان بیا له طالبانو غواړي چې سمدستي د خپلو غچ اخیستونکو پرېکړو لاس واخلي او د مذهبي او قومي لګکیو، د بشري حقونو د مدافعینو، قاضیانو، وکیلانو، پخوانیو دولتي چارواکو، څارنوالانو، خبریالانو او نورو پر وړاندې بریدونه پای ته ورسوي. تر خوا یې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي او د بیان ازادي د تضمین په ګډون له خپل سره نیونو لاس په سر شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاملرنې نړیوال سازمان وایي چې د خونځیو 80% نجونې چې شمېر یې شاوخوا 2 میلیونه کېږي له زده کړو لرې دي. دغې انسټیټیوټ په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې شاوخوا 1.5 سلنه نجونې ان لومړنیو زده کړو ته لاسرسی نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د پاملرنې نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی په افغانستان کې د ماشومانو لپاره تر ټولو لویه ننګونه ده، او دا ننګونه د نجونو لپاره نور هم ستونزمنه شوې ده. دغه سازمان وایي چې شخړې، جګړې، کډوالي، جبري بې ځایه کېدل، طبیعي پیښې او بېوزلي د دې لامل شوې چې په پراخه کچه ماشومان له زده کړو بې برخې شي. د دې ادارې د راپور له مخې چې د دوشنبې په ورځ خپور شوی په سلو کې 80 نجونې او ځوانې ښځې چې د زده کړو مستحق دي او شمېر 2.5 میلیونه ته رسیږي لیک لوست نشي کولای. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په سلو کې 1.5 نورې چې شمېر 1 میلیون دی ان لومړنۍ زده کړې نشي کولای. د پاملرنې موسسه وایي افغانستان یوازینی هېواد دی چې د نجونو زده کړې پکې منع دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ ملاته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو پروګرام کې ویل چې دوی شاوخوا 10 میلیونه زده کوونکي لري چې 4 میلیونه انجونی دي. د وزارت نه دی ویلي چې په دغو انجونو کې څومره په ښوونځیو کې او څومره په دینی مدرسو کې زده کړې کوي. د پاملرنې موسی په وینا د 2022 په دسمبر کې پانتونو ته د نجونو د تګ بندیز له 100,000 څخه ډېرې نجونې اغېزمنې کړې دي. دوی په دولتي او خصوصي تعلیمي موسسو کې زده کړې کولې. د دغې ادارې په وینا د نجونو او ښځو پر زده کړو بندیز د افغانستان اقتصاد 5.4 میلیارد زیانمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځینه زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو پرانیستلو ته په تمه دي، خو د طالبان حکومت په دې برخه کې کومه هیله نه ده ورکړې. یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت تر بلې خبرتیا پورې د نجونو ښوونځي وتړل، خو تر اوسه د ښوونځیو د پرانیستلو هیله نشته.
مکتر ډیر دردونکې شوی کله چې د ښوونځي کلمه اورو تړلې ذهن ته راځي. هر ورځ راته وایي چې ښوونځي خلاصیږي، خو نه، دا هغه کیسه ده چې مور یې ماشوم ته د هغه د ویده کیدلو لپاره کوي. دوی موږ ته هم هماغه کیسه کوي تر څو ویده شو. حقیقت کې ښوونځي زموږ پر مخ نه پرانستل کیږي.
په همدې حال کې د کابل ولایت یوه بل زده کوونکي زیبا وایي چې له زده کړو لرې پاتې کېدو یې ژوند ورتریخ کړی دی.
مدت دوه کاله
له ښوونځیو او لیک لوست څخه لرې پاتې کېدل په موږ ټولو باندې ډېر سخت تمامېږي. زموږ هیلې د خاورو سره خاورې دي. دا د خواشینۍ ځای دی چې د افغانستان نیمایي وګړي له درس او تحصیل څخه منې دي.
دا په داسې حال کې ده چې له 6 ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو له تړل کېدو څخه څه باندې 200 ورځې تېرې شوې دي، او د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له بندېدلو څخه څه باندې 230 ورځې تېرېږي. خو له ملي او نړیوالو غبرګونونو او غوښتنو سره سره بیا هم طالبانو د زده کړو دروازې د نجونو پر مخ نه دي خلاصې کړې.
اوس به په ختیځ کې نورستان ته ورشو. د نورستان په ختیځې ولسوالۍ کې همدېش کې اورلګېدنې له 14 زیات کورونه سوځولې دي. ځایي اوسېدونکي وایي یاد اور د برېښنا د شارټې له امله لومړی په یو کور کې لګېدلی و چې بیا نږدې کورونو ته خپور شو او خلکو ته یې درانه مالي زیانونه اړولي دي. دوی وایي اور د ځایي اوسېدونکو په همکارۍ مړ شوی دی. تفصیل له سیمې پاتې راپور کې.
د کامدیش ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي مولوی نعمت الرحمن رحماني د سې شنبې ورځې ماښام ناوخته ازادي راډیو ته وویل د ولسوالۍ اړوند منډګل کلی په یو کور کې لومړی د برېښنا شارټۍ له امله اور لګېدلې او بیا نږدې کورونو ته خپور شوی چې په وینا یې له 14 زیات د هستوګنې کورونه یې لولپه کړي دي.
نن مازدیګر مهال په کامدیش ولسوالۍ منډګل په کلي کې برق لاندې شارټۍ د وژنه یو کور اور واغسته. د هغې سره په څنګ کې 14 نه زیات کورونو ته زیان اوښتی دی. د الله په فضل سره جاني تلفات نه لري. د مالي تلفاتونو په سره خلک مخامخ شوي دي. هغه پخواني کورونه چې نورستان هغه شهرت په هغې باندې لري، مجلل کورونه سوځېدلي دي. نو د الله په فضل سره د خلکو هغه همکاري سره چې نږدې بازار کې وو مور محل شوي دی.
د مولوی نعمت الرحمن په خبره چې په یاده سیمه کې ډېری کورونه له لرګیو جوړ شوی او د هر کور په دروازو، کړکۍ، وستنو او تیرانو کې د کندنکاری په وسیله ګلان او ښکلي نقشونه جوړ شوی چې نننی اور هغه ټول سوځولی او د خلکو غلې دانی او شتې په یرو بدل کړی دي.
نورستان ولسونه خپل هغه غلاجات او هغه د کال سامانونه په دې کورونو کې ساتي. نو خلکو ته ډېر مالي تاوان اوښتی دی. غوښتنه هم دا ده چې د امارات اسلامي مسؤلین او همدغه شان تماسات همدغه خلکو سره چې همدغه واقع کې هغوی ته سخت مالي زیان اوښتی دی همکاري ورسره وکړي.
موږ هڅه وکړه چې له چارواکو د یادې اور لګېدنې د مالي زیانونو کره شمېرې معلومې کړو، خو هر یوې له معلوماتو ورکولو ډډه کوله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي لږ تر لږه په 100 افغانان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیکاره دي. دغه سازمان په خپل ایکس یا پخواني ټویټر په یو بیان کې په افغانستان کې د بیکارۍ د زیاتېدو خبر ورکړی دی. د کډوالو نړیوال سازمان د هم ویلي دي چې سږ کال 2000 افغانو کورنیو سره د مرستې لپاره 140 میلیونه ډالرو بودیجې ته اړتیا ده. خو یو شمېر خلک بیا وایي چې بې وزلۍ او بیکارۍ په ژوند ډېر اغېز کړی دی. تفصیل په دې راپور کې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلی چې لږ تر لږه په 100 افغانان د بې وزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیکاره دي. د آی او ایم د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې بیکاری مخ پر ډیریدو ده. دغه سازمان دا هم لیکلی چې د افغانستان د اقتصاد له سقوط وروسته کوچني او لوی کاروبارونه خپل کارکوونکي له دندو ګوښه کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان زیاته کړي چې سږ کال له 6000 افغان کورنیو سره د مرستې لپاره 140 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. بل پلو یو شمېر خلک د خپلې بېوزلۍ او د بشري مرستو د ترلاسه کولو د اړتیا په اړه هم خبرې کوي. وی افغاني میرمنې چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي وایي چې د پخواني جمهوری حکومت پر مهال د یوې دولتي ادارې کارکوونکې وه او اوس بیکاری له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کړې ده.
اقتصادي ستونزې داسې حد ته رسېدلې چې ما خپله سپما ټولې غالۍ توشکې او هر څه چې د خرڅلاو لپاره موجود و د حلالې ډوډۍ د موندلو لپاره وپلورل چې ژوند وکړم او مړه نه شم. په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت دومره بد دی چې کار نشي کولی او نه شاقه کارونه کولی شي په دې جرم چې ښځه ده.
سعدیه چې د طالبانو د حکومت د تګلارو پر ضد له لاریون کوونکو ده هم وایي چې په پخواني جمهوري نظام کې یو شمېر ځوانانو او ښځو ته د کار زمینه برابره کړې وه خو اوس یې اقتصادي وضعیت ښه نه دی.
د جمهوري ریاست په دوره کې ما یو دفتر درلود. موږ د هغو ځوانانو او ښځو لپاره کار پیدا کړ چې له پوهنتون څخه فارغ شوي وو او کار ته یې اړتیا درلوده. اوس چې زه بیکاره یم دې بیکاری زما په روان هم بده اغیزه کړې ده. بله مسله دا ده دا چې زه د ښځو د حقونو یوه فعاله یم. ما ته اجازه نه راکول کېږي چې بهر ته ووزم چې دا خورا ستونزمن کار دی او زه دا مهال په یوه ستونزمن حالت کې یم.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د بیکاری د لمنځه وړلو او د کار د پیدا کولو په اړه څه دي ویلي خو د دغه وزارت ویان سمیع الله ابراهیمی د رواني اونۍ د یک شنبه په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکونې په پروګرام کې د حرفوي زده کړو او د کار د جوازونو د ویش په اړه وویل.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په 1401 لمریز کال کې 3,000 ته مرکز او ولایتونو کې د اماراتي او همکارو موسساتو په مرسته د فنی او حرفوي زده کړو د مراکزو له لارې د فنی او حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده او د افغانستان په سطحه 3,500 د کار جوازونه داخلي او خارجي وګړو ته ویشلي دي.
هغه زیاته کړه چې له ځینو هیوادونو سره د مسلکي او نیمه ماهرو کارکوونکو د لیږلو په اړه لومړنۍ خبرې هم کړې دي خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام له دې مخکې وړاندوینه کړې وه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ او د نړیوالو مرستو له کمېدو وروسته به د راتلونکي کال تر نمایي پورې شاوخوا 90% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې وي. آی او ایم د افغانانو په منځ کې د بېوزلۍ او بیکاری د زیاتوالي په اړه د اندېښنې ترڅنګ ویلي چې په 2022 کال کې 10,000 افغانانو ته د کار زمینه برابره کړې او له 850,000 کورنیو سره یې مرستې کړې دي.
بل پلو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا کړی ده چې د سیمې په 45 هیوادونو کې د افغانستان سیاسي استازولۍ د دوی رسمي استازي لري. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تر دې دمه د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په 15 هیوادونو کې د افغانستان د سیاسي استازولۍ یا سفارتخانو د ترلاسه کولو خبره کوي. امیر خان متقی په کابل کې د سه شنبې په ورځ ملت ته د حساب ورکولو په نوم غونډه کې وویل
چین، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او همچنان د تاجکستان
چین، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان او همدارنګ په تاجکستان کې د خاروق قونسلي، قرغزستان، قزاقستان، روسیه، ترکیه، قطر، سعودي عربستان، دوبۍ او ماليزیا کې زموږ د سفارتونو چارې له مرکز څخه اداره کیږي او ډیپلوماټان هم استول شوي دي. دغه هیوادونو هم قبول کړي. له تاجکستان پرته په هغو هیوادونو کې چې ما یې نومونه واخیستل نوي ډیپلوماټان لیږل شوي او خپلې دندې مخته بیايي.
ډیپلوماټای نو امنجا پر استاده شوه او اونجا وظیفه را انجام میته.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای نړۍ د رسمیت پیژندلو په برخه کې بشري حقوقونه، ټولګډونو، حکومت او لترهګری سره مبارزه د پلمې په ډول کاروي. خود بخنی نړیوال سازمان بیا په تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو له واکمنۍ را وروسته افغانستان د بشري حقوقونو د نقص په برخه کې د بربادۍ په څنډه کې ولاړ دی. امیر خان متقی وای د نړۍ له خوا دوی ته د رسمیت پیژندنې په برخه کې ځانګړي شرایط نه دي وړاندې شوي، په داسې حال کې چې د بشري حقوقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د تعلیم او کار د حقوقونو ټینګښت ټینګښت، د ټولګډونو حکومت جوړیدل او له ترهګرۍ سره مبارزه د طالبانو لپاره د رسمیت پیژندنې بنسټیز عوامل بلل کیږي. د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وویل طالبانو له حکومت سره د پراخو اړیکو ټینګول تر هغه وخته امکان نه لري چې د افغان ښځو حقونو ته په درناوي کې پرمختګ نه وي شوی. انتوني بلینکن د طالبانو د واکمنۍ د دوه کاله پوره کېدو په ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل متحده ایالات به بیا هم طالبان د خپلو کړو ژمنو د نه عملي کولو په تیره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې مسؤول وګڼي. په ورته وخت کې په برېټانیا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ عزیز معارج وایي طالبان له نړۍ سره ښکار اړیکې نه لري، خو د پردې تر شا دوی ځینې تعاملات کړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
دواړه خواهی ام نړی ام طالبان دسی یو بل ته صادق هم نه دي، او دوی د پردې شاته او څه ام معاملې لري او ظاهرا بل څه وایي، زارات بل څه دي او له ملت نه متاسفانه خبره پټوي. یعنی په ټوله کې د سویل د پردې شاته دوی سره ښه جوړ دي، سفارتونه سته، تاګو را تاک سته، پلاوی ځي هلته وایي تورلس کوي، هلته سفر مد امانیت ته، اما دې خواته چې ګوري د مسکو فرمت هم بلل کیږي سپراتونکي کې دویت ناسو تمزي. طالبان هم هغه څه چې وایي چې موږ ټول شرایط برابر کړي نه دي، نړیوال او څه شرایط ته وړاندې کړي دي.
پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ دوه کاله پوره شول، خو د ګاونډیو هیوادونو په ګډون یې حکومت د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو منع کړي. دغه شانې د نجونو په وړاندې د پوهنتون او هر ډول زده کړو دروازې بندې کړي. د دې تر څنګ پر ښځو د کار، سفر او ګرځېدو پراخ محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو دا پرېکړې په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي دي، خو تر دې دمه د بشري حقونو د مراعات کولو په برخه د طالبانو په پریکړو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
اوس به غزنی ته ورشو. د غزنی، پکتیا او میدان وردګو ولایتونو تر څنګ د هیواد په ډیرو سیمو کې د شپې مهال د موټرو د لاریزو څراغونو له امله د ټکرونو له امله ځینو خلکو ته د مرګ ژوبلې اړولې راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
تیره ورځ د غزنی قرباغ ولسوالۍ اړوند په مینو کلي کې د ټرافیکي پیښې له امله یو تن وژل شوی او دوه نور بیا سخت ژوبل وو. دغه ډول پیښې ډیری وخت د سړکونو خرابوالي، د موټروانانو د بې احتیاطۍ، په یو وخت افغانستان او هندوستان لاس موټرو ګرځولو او د موټروانانو د غیر مسلکیتوب له امله کیږي. خو د دې تر څنګ لوی لامل یې د موټرو او موټرسایکلانو لایزري څراغونه بلل کیږي. دا غزنی، پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو تر څنګ د هیواد په ډیری سیمو کې د شپې مهال د موټرو د لایزري څراغونو له امله د ټکرونو او د ټکرونو له امله ځینې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي چې اوس یې د دغه ولایتونو ګڼ اوسېدونکي د بندېدو غوښتنه کوي. عمر جان د غزنی ولایت یو اوسېدونکی دی. دی وایي د لایزري څراغونو موټران چې په مقابل لوري ورسي سترګې اخلي، لار ورڅخه ورکیږي او بیا موټر موټرسایکل ټکر کوي.
که موټرسایکل په مخه ورشي، که موټر ورشي، دغه لیزر څراغونه هبلته بېخي لار نه ورمعلومي، لار ځینې ورکه سي، یو مخ یا یې خامې ته ځینې واچي یا یې ودرایي تر غوښې څو هغه تیس سترګې اخلي، نه لار ځینې ورکه سي، په مخ ورځي ټکر کوي له بله سره لګي.
د غزنی تر څنګ په پکتیکا ولایت کې هم ځینو ځوانانو خپلو موټرو ته لیزري څراغونه لګولي. د دغه ولایت یو اوسېدونکی فعال ځوان عبدالباري نعیمی وایي دلته هم ډیری خلک ټرافیکي اصول نه مراتوي، بې احتیاطي کوي، لیزري څراغونه یې پل کړي وي چې له امله یې ډیری وخت پیش رامنځته کیږي.
په پکتیکا کې هم دا ستونزه سته. موټر چلوونکي لومړی خو ترافیکي اصول نه مراتوي، د شپې مهال چې په لاره باندې تګ کوي عمومي لارې، دوی خپل څراغونه دوامدار پل ساتلی، هغه ډیم حالت کې نه وي چې مخامخ ورتلونکی موټر په غټه ستونزه کې اچي. بل ستونزه د لیزري څراغونو ده چې هغه خورا خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي او وخت نا وخت یې له امله ټکرونه هم رامنځته شوي.
همایون بهادری بیا د میدان وردګو ولایت اوسېدونکی دی. دی بیا په دې نظر دی چې یوې خواته د موټروانانو بې احتیاطي او غیر مسلکیتوب او بلې خواته لیزري څراغونه تل د ټکرونو او مرګ ژوبلې سبب کیږي.
یو غیر مسلکی ډریوران شي او بل لیزري څراغونه شي، نو دا هم د دې لامل کېدای شي د مقابل لوري له خوا د ټکر امکان یې زیات وي. نو که چیرې دې ته ډېر پام وشي او د هغوی د مخنیوی وشي، نو د یوه ستر ناورین مخه به نیول شوي.
دا چې د غزنی، پکتیکا، میدان وردګو ولایتونو ګڼ اوسېدونکي د لایزري څراغونو د مخنیوي غوښتنه کوي، نو په غزنی کې د ټرافیکو مدیر قاری نور محمد رهبر وایي هڅه یې کړې ده چې لایزري څراغونه بند کړي.
کوم لزری چراغونه چې بعضی وسایتو کې وی لکه موټر او موټر سایکلانو کې هغه د خلکو مزاحمت کوي او حتی عامل د حادثو ګرځي اول فارم مو اقدام کړی د سیاغ چراغونه مو ځینې خلاصو سیاغ غیر ضروري چراغونه وي او دوی ورته بسته کړي وي نو له خلکو مو هم دا غوښتنه ده چې هغه کوم چراغونه چې دوی غیر ضروري پکې بسته کړي وي خلکو لپاره تکلیف جوړوي هغه جنې ایسته کړي.